د مولانا وحید الدین خان یو وینا را پیاد سو، هغه وای وای څوک چې تاسې دښمن کیږي یا مخالف کیږي دا وای د تاسې کمزورتیا د سپاغه کې هغه د ملګرتیا هیڅ نسوای روزلای نسوای را پاروله. یو خدای خبره ده، نور خدای د ځان صفت راځي چې څوک وای چې زه مثلا ټکر نه کوم. ما شخصا ما سره ځینو کسانو داسې پیژندل مې هم کې کوم وخت داسې چلند را سره کړی وي چې زه خفه کړی یم یا دغه د تاسې چې کومې ستونزې یادې کړې له دغو یې کومه یوه راته پېښه کړې وي. زه شخصا ډېر دغه نه کوم، تقابل له شناخته ملګري سره نه کوم، په یو ډول ځان ځینې ګوښې ته کوم. تر اوسه پورې داسې مثال څوک نه شي ورکولای چې ما دې له یو چا سره په دې خبره نیولې چې ما پسې دې ولې دا خبره کړې وه. ګیله به مې کړې وي خو مستقیم ټکر مې نه در سره کړ.
لیکوال او دیني عالم مولوي محمد علیم بسمل وایي ځوانان هغه انرژي چې د حسادت له وجې چې د نورو په پرځولو کې مصرفوي ښه ده چې د ځان په لوړولو کې مصرف کړي.
موږ تاسو یوه بیماري لرو چې خپل عزت د بل چا په بې عزتۍ کې لټو. دا فکر باید موږ خپل سر نه لري، کوسی بس عزت لري موږ داسې فکرونه کوي چې دا موږ بې عزتي ده. او بل خبره دا ده چې ما یو چیرته ولیدل ډېره جالبه لیکنه وه. هغه ویلي وه یو د پوهنتون استاد په تخته باندې ولیکل یوه کرښه یې راښکاره لکه د منفي غوندې کرښه. شاګردانو ته یې ویلي چې تاسو دا کرښه لنډه کړئ خو لاس به نه ور وړئ. نو شاګردانو تصور وکړو، سوچ وکړو، استاد ته یې ویلي چې یاره موږ نه شو کولی. نو استاد د دغې کرښې لاندې یوه بله اوږده کرښه ولیکله. شاګردانو ته ویلي متوجه یې وای وای هغه لنډه سوی وای ما لاس خو نه ده ور وړی که نه پرې کړې مېم نه دي وای نه وای بله اوږده کرښه دې راخ کړه او هغه اوله کرښه دې ورباندې لنډه کړه. استاد شاګردانو ته ورته ویلي چې دغسې که غواړئ چې مثلا یو څوک تا نه مخکې او عزت یې ډېرې قدر یې ډېرې نو تاسو د هغې د بې عزتۍ کولو کوشش مه کوئ، د هغې د پېښه ویلو کوشش کوئ، مه یې لنډه بولو، تاسو د هغې نه ښه جوړ شئ.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه مې تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسولې ده. او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدفو ته ورسیږي.
دا چې ځوانان ولې حسادت ته مخه کوي، د حسادت پایلې څه کیږي او ځوانان څنګه ځان له حسادت څخه راګرځولی شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ارواپوه استاد اشرف الدین اعظمي سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم.
استاد، یو شمېر ځوانان کینګر وي، حسادت کوي، علتونه یې څه دي؟
زه فکر کوم چې څون موارد د دې لامل ګرځي چې ماشومان یا تنکي ځوانان یا ځوانان کینه وکړي یا یو بل ونه مني یا حسادت وکړي، رخه وکړي او سیالي وکړي او رقابتونه وکړي. لومړی مورد زما په نظر حسادت ده. حسادت ټول انسانان تجربه کوي، اما له بده مرغه باید ویم چې په افغانستان کې ډېره ده، کچه ډیره لوړه ده، ځکه چې دلته ماشومان په هغه ډول چې باید وده وکړي نه کوي، هغه طبیعي او سالمه وده چې باید تای کی نه تای کی. یو مورد زما په نظر حسادت ده چې د دې لامل ګرځي. دویم مورد چې موږ یو بل نسو تحمل کولی یا نسو منلی، هغه پر نفس ټیټ اعتماد ده. هغه انسانان چې پر نفس اعتماد یې ټیټ وي او بیا مقابل لوری وګوري چې وده کوي، دی نورم خرابیږي، نورم ورانیږي، نورم ناراحته کیږي، نورم خرابیږي. او دا مورد دی لامل ګرځي چې دی حسادت وکړي یا یو بل ونه مني. دریم مورد هم چې زما په نظر په دې برخه کې نقش لري، خپله کورنۍ او د دې ټولنې خلک دي. موږ ډیری په دې کورنیو کې متاسفانه تعصب، تربګنۍ، سیالۍ، جنجالونه او درزادګۍ په یو ډول خپله هغه کوو، یعنی اولادونه روزو. او تر څنګ یې زه فکر کوم چې له فکري اړخه هم موږ متاسفانه په انتقادي فکر نه روزل کیږو، یعنی انتقاد نسو منلی، مقابل لوری نسو منلی، مخالف لوری نسو منلی او تحمل یې موږ ته نه در رسکړل سوی. دا ټول د دې لامل ګرځي چې موږ متاسفانه یو بل ونه منو او سیالۍ وکړو، رقابتونه وکړو.
پایلې به یې څه وي؟
متاسفانه چې په لومړي قدم کې خو به انرژي ډېره ضایع سي او بریا به ډېره نه وي. اما له ذهني اړخه دوی معمولا آشفته، مخشوشه، نارامه، اندیښمن وي. له ځینی اړخه، له رواني اړخه معمولا دوی ته عقدې، ناروغۍ، د خوب ستونزې او ورته نور مسایل پیدا کیږي. او له ټولنیز اړخه هم د دوی اړیکې خرابیږي، دوی لرې کیږي، دوی نور هم سره پاشل کیږي او شیندل کیږي، او په ټوله کې دوی نارامه او ناراحت دي.
څنګه کیدی شي یو څوک حسادت ونه کړي یا د خپل حسادت ګراف را ټیټ کړي؟
زه فکر کوم چې خپله فرد کوي سل ځان سره ډېر مرسته وکړي، که دای مطالعه وکړي او خپل وړتیاوې پیدا کړي، پر خپل نفس اعتماد لوړ کړي، د خپل وجود ځینې پټې پټی ستدونه پیدا کی او پغو باور وکي هغه وروزي دا ټول لوی کمال ده. اما په ټوله کې لوی مسؤلیت زه فکر کوم چې د کورنۍ او د جماعتونو د ټولنې د رسنیو د همزولو او مکاتبو مسله ده چې موږ ماشومان باید داسې وروزي چې دوی پر نفس اعتماد لوړي، له ځینې اړخه دوی روښانه وي، له ټولنیز اړخه دوی ښه رابط ولري، او دغه د قوم او د ژبې او د مذهب او د مسایلو پکې حل کړو، له منځه یوسو، د یو انسان په سترګه انسان ته وګورو، او خپله د دې لامل نه سو چې تعصبونه او تربګنیو او درزادګیو ته مخه کړو. او په څنګ کې په مکاتبو کې، په رسنیو کې، په جوماتونو کې د ګروپي کارونه وسي، ټیمي کارونه وسي، د خلک سره یو ځای سي او سره ننوځي، او له بله دا کار د دې لامل ګرځي چې یو بل ومنو او حسادتونه، سیالۍ یا رقابتونه خوسي کړو. هر انسان فرقی توپیر کوي، ښځه او نر توپیر کوي، مشرو کشر توپیر کوي، ښاري او کلیوال توپیر کوي، لوستی او نالوستی توپیر کوي. دا ټول هغه څه دي چې انسانانو ته توپیر ورکوي. او که موږ غواړو چې ټول خلک باید موږ په معیارونو باندې ژوند وکړي، هر څوک خپل ځان ته معیار لري د ژوند لپاره، او موږ نشو کولی چې هغه معیارونه چې موږ ځان ته جوړ کړي په خپل ژوند کې خلک هم راولو د خپلو معیارونو سره ځواب کړو. هر څوک خپل فکر لري، خپل باور لري، خپل اند لري، او په هغه اساس غواړي ژوند وکړي.
درنو اوریدونکو، دا واده دیونه د تاندې څنګ خبرونه تر بیا خو وخت ولرې.
حقیقت صدې
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، زمانه سیم شفق سلامونه و منای. د حقیقت صدې د دې اونۍ خبرونه د افغانستان د قانونو وضعیت زنګړې شوی. څومره قانونه اوس مهال کیندل کیږي؟ کوم ستر قانونه له سړ ډول ستونزو سره مخ دي؟ په کوم ولایتونو کې د کوم قانونو خپل سره کیندنې دوام لري؟ او داسې نورې پوښتنې په دې اړه مو د قانونو او پټرولیم وزارت د پالیسۍ او پروګرامونو له مرستيال ولی ولا زادران سره مرکه کړي.
خغلی ولی ولا زادران، غواړم مرکه په دې پوښتنه باندې پیل کړم چې اوس مهال کوم معدن او د افغانستان په کوم سیمو کې به قرارداد شوی دی؟
موږ د معدن قراردادونه په دوه ډول لرو، یو وړه یا کوچک قراردادونه دي، او بل غټ قراردادونه دي. د غټ قراردادو په برخه کې تاسو ته کوم موږ تر اوسه خپل درې غټ قراردادونه امضا کړل، چې په هغه کې د هرات ولایت د شهیدان مس قرارداد، د بدخشان ولایت د طلا قرارداد، او د سرپل کې د بلخاب مسو قرارداد دی. د عین حالت کې په نفت او غازو کې موږ د افغان تاجک یو قرارداد لرو چې هغه سیزمیک سروې کوي. په وړو قراردادونو موږ د سلو نه ډېر قراردادونه لرو، فعال قراردادونه. په دې کې ځینې مشکلات چې د مخې نه پاتې وو، هغه مشکلات موږ یو کمیټه، بین الوزارتي کمیټه جوړه شوې، دا ټول د قراردادونه بررسي کوي. چون هغه قراردادونه حقوقي او تخنیکی مشکلات لرل، دا قراردادونه به یا فسخ کیږي او یا به تعدیل کیږي. په دې توانیدل یو چې د هرات مرمرو قراردادونه چې نه قرارداد دي، هغه مو ټول تعدیل کړي، او منځوري مو د کمیسیون تدارکات ملي نه اخیستی ده، او شرکتونو سره مذاکره کړي ده.
کوم معدن چې د استخراج کاری وز دوام لري، هغه په کوم ولایتونو کې دی او کوم معدن دي؟
استخراج خو پوره پروسه داسې ده چې کله چې غټ قراردادونه ورکول کیږي خصوصي سکتور ته، هغوی اول باید اکتشاف وکړي. د اکتشاف په نتیجه کې کله چې ذخیره تثبیت شوی دی، معنا دوی استخراج ته ځي. خو ځینې قراردادونه شته چې مستقیما استخراج ته استخراج قرارداد و یا بهره برداري قراردادونه ورکړل شوي دي. موږ اوس په ننګرهار کې د تالکو په یو قرارداد باندې کار کوو چې هغه د استخراج قرارداد دی، مذاکرات روان دي. همدغسې په نورو ولایتونو کې د زغال په برخه کې، کرومایټو په برخه کې، د مرمرو په برخه کې، ماربل په برخه کې مونږ فعال قراردادونه لرو چې هغه استخراج کړي.
او آیا مونږ عاید لرو کین نه لرو؟ عاید لرو په کومه ساته او په کومه کچه د مونږ عاید دی؟
بالکل، مونږ د دوی نه عاید لرو، ځکه استخراج حد اکتشاف استخراج په دواړو مرحلو کې قراردادي مکلف ته چې مونږ ته حق الامتیاز یا رویل ټی راکې، د کرایې سطح زمين راکې، یعنی هغه د ځمکه کرایه مونږ ته راکې، د دې برخه مونږ عاید لرو. او ځین نور عایدات هم په دې کې شامل شامل دي مثلا دوی کچیر صادرات کی پغه کې په ګمرکاتو کې حکوم هغه چی ورکی او خپل شرکتونه کوم مالیه چې وزارت مالیه ته ورکوي ځکه زمونږ د قانون وزارت اوایي چې دی غیر مالیاتی اواید دي نو کچیر مالیاتی او غیر مالیاتی اواید سره دوړه یو ځای کو تبن مونږ د قرارداد
اواید څومره دي خلکو ته څه ویلی چې څومره اواید
دي اواید خو ماته دقیق رقم نه دی معلوم ځکه پالیسی کې کار کوم خو هغه دی حدودا ملیونه افغانۍ اواید لرو د برخه
اوس چې کوم قراردادونه کېږي د استخراج په برخه کې او یا د کشفیاتو په برخه کې تاسو یادونه وکړه په دې کې شفافیت څومره په نظر کې نیول کېږي ځکه دا یو عمده پوښتنه د خلکو سره ده
متاسفانه دا یو حقیقت دی چې د شفافیت مشکلات مخکې وجود درلودل په د قراردادونو په اتا کې همدا دلیل و چې اکثریت غټ قراردادونه لا حل پاتې وو او د طلبي پروسې نه حل شوی خو اوس موږ مختلف تغیرات راوستي دي اول عمده تغیر چې دی هغه د قانون نوې قانون او مقررات دي په دې کې کته سو وګورئ موږ ته قرارداد ورکول پروسې په ډېر خد منظم توګه غو درج کړی دي کله چې یو قرارداد اعلان ته ورکول کیږي وزارت د نو وروسته هیڅ صلاحیت نه لري چې هغه قرارداد په خپل خوخه چاته ورکی گرچه پروسه وګده شوی خو هدف دا دی چې شفافیت وړاندې شي او دلته غیر قانوني کوم کارونه چې فساد یو غدې یا شخصي علاقه په نظر کې ونیول شي او بل مهمه خبره دا ده چې د نوي قانون په اساس هیڅ دولتي عالی رتبه کارکونکي او هیڅ سیاسي متنافس یا سیاسي چارواکي نشي کولای چې د قانون او قرارداد ترلاسه کړي
دوه ستر معدن یا قانون چې یو مساینک دی او بل حاجیګک د دوی قرارداد او استخراج اوس په سهالت کې
مساینک قرارداد دی بدون شک هغه قرارداد چینایي کمپنی ته ورکړل شوی خو عمده مشکل چې د قرارداد اوس فعلا غیر فعال شوی او لته کار نه کیږي دغه فرهنګي او بستاني اثر دی تاريخي اثر دی چونالته تاریخی اثر کشف شوی مونږ نشو کولای چې غل منځوي سو هغه د معدن په سر باندې مونږ په دې برخه کې د تیر کال اکتوبر میاشتې رئیس تقریبا څلور دوره مذاکرات د شرکت سره دلدل مونږ مختلف میتودونه ورته پیشنهاد کړل خو هغه میتودونه دوی رد کړل چون د پروژې په اقتصادي ابعادو باندې منفي تاثیر
نور سیاسي او امنیتی مشکل خو په وړاندې
نشته امنیتی مشکل نشته اوس هم البته یو کم وجود لري مساینه کم البته کارمندان کار کوي نور اداري کارونه کوي امنیت نیول شوی فقط مشکل دا چون مونږ د حکومت ساحه چې د مساینکته د فرهنګي صاحب اساس هم وزارت اطلاعات او فرهنګ هغه په اصطلاح تایید کړی دا نو اوس مونږ په دې باندې کار کوو چې د بسنی اثر مشکل څنګه حل
کړو او
حاجیګک قرارداد نه دی هغه د طلبي پروسه ده درې بلکونه د هندیانو سره دی یو بلک د کراډي یو کمپنۍ سره دی مونږ هغه سره په تماس کې یو چون مخکې مشکلات او رهبری نه و په وزارت کې نو دوی دومره خاص تمایل نه درلود چې دغه پروسې د طلبي د دو طلبي پروسه نهایی کې او قرارداد امضا کړي مونږ د سفارت په مرسته د هند د سفارت په دخالت او د کاناډا د سفارت په دخالت دوی سره بحثونه کړي د همدې روان میاشت د جون میاشتې اخیره پورې دوی وعده کړي چې هندۍ شرکت یا کنزرسیوم چې دی هغه به مونږ ته خپل اخیرنی او نهایی موقف وړاندې کړي چې آیا دوی غواړي چې د قرارداد نهایی کې او کنه غواړي چیرې دوی نه غواړي مونږ د پروسه فسخه کوو لسر نه اعلان تا ورکو تر څو نوې کمپنی راشي د برخه کې نو په دې برخه کې کار روان دی ان شاء الله پاینده دریو نه تر شپږو میاشتو پورې په دې دوه غټ قراردادو کې به هم مونږ مثبت نتایج وو
مهم څه خود سره استخراج یا غیر قانوني استخراج او د معدنو سرقت یا اغلا دا اوس هم روانه ده کنه او روانه ده په کوم ولایتونو کې
دا یو حقیقت دی د مونږ سترګې نشو پټولای بدون شک غیر قانوني خود سره استخراج په معدنو برخه کې وجود لري په دې کې یا خپل د منطقي خلک دخیل دي چې هغه د خپل نفقه پیدا کول لپاره په حرفي توګه دا کار کوي او د دې نه دی خبر چې څنګه مونږ فرض مثال دا شی رسمي کو چې هغه لپاره مونږ هم برنامه اوس په نظر کې لرو تر څو دغه د محل خلکو آگاهي ورسو او هغه ته د معلومات د هغه تر غوږو ورسو چې تاسو کوی شي چې قانوني استخراج وکړي بل برخه د زورمندانو او مخالفینو لترفه د خاصه نغه ساحاتو کې چې متاسفانه امنیت نشته یا مخالفین ته مسلط دي دا یو عمومي بدبختی ده چې ملت او حکومت دواړه ترې رنځو
دغه زورمندان چې تاسو ترې نو مخره دغه زورمندان چې څوک شامل دي دولتي چارواکي دي که صرف سیمه ایز متنفذین
په دې برخه کې خو فعلا به مشکل وي چې مشخصا شخصاً وایم چې څوک شامل دي کوم دولتي چارواکي چې مخکې شامل و غوته مو قانون وځ کړی دین ورسته دوی نشي کوي دوی فیصله لاسونه د مدن کرینه
اما اوس هم په بدخشان کې په پنشیر کې په لوګر کې او پیوش مې نور سیمه کې اله هم قیمتي مواد لکه طلا لاجورد کرومایت او داسې نور لګي
بالکل ما ګوره ما تاسو ته وویل چې دا یو حقیقت دین نسترګو نشو پټوي منګه مونږ خپل اقدامات کړی د قانونو د ساتنې کمیټه چې شورا امنیت کې پر راس کې دا هغه جوړه شوی په مونږ تر اوسه پورې وو ولایت بررسی کړی گزارش د همدې کمیټې د قانونو ساتنې کمیټې ته وړاندې شوې دی هغه برخه کې عملی
اقدامات برابر شوی چې په دې لیست کې څوک د خود سر استخراج کې څوک غلا
کوي تر اوسه پورې کوم مونږ بررسیانې کړی په دې برخه کې ټول یا شرکتونه دي یا عام خلک دي چې هغه لیست بالکل آماده شوی امنیت شورا ته لیږل شوی په آینده بررسیانو کې مونږ بررسی د عمل لري په آینده بررسیانو کې کچیر مونږ ته داسې کسان لاس ته راځي چې هغه مثلا زورمندان یا دولتي چارواکي دي د هغه لیست به هم ترتیبيږي هغه به شورا امنیت او نور امنیتي
د لپاره اقدامات هم شوي
بالکل شوی دي مونږ د کوم بررسیان چې کړی په دې برخه کې د ټول نقاط چې د 500 نقطو نه ډیر ساحه نقاط دي هغه ته مونږ د نقاط په دوه برخو ویشلې دي یو هغه نقاط چې باید اعلان شي یعنی رسمي شي یو هغه نقاط چې د مختلف دلایلو په اساس مثلا محیط زیست یا فرض مثال نور کوم تخنیکی مسایل چې اوس قرارداد ورکړي هغه به متوقف کیږي او هیڅ به حل تاک نه لري چې کان کیندنه وکړي
زادران صاحب حدودا یا تقریبا څه مقدار عواید یا پیسې دغه خود سره استخراج او یاد معدن له غلاو څخه هدر زی یا حیف ملکی
ګورای دا چون مونږ نوی بررسیان شروع کړی دا به ډیره مشکل وي چې مونږ یو معین رقم تاسو ته وایو چې څومره عواید مونږ له لاس نه ځي دا خبره مونږ منو چې غیر قانوني استخراج شته حکومت چې باید حکومت تر راشي هغه له لاس ځي خو زمونږ فعلی اولویت دا دی چې مونږ باید خپل بررسیان ګړندۍ کو او د او هغه ساحه کې چې خودسار یا غیر قانوني استخراج کیږي هغه یا رسمي کو یا یې ودرو ترڅو د عاید چې کوم عاید چې زمونږ د لاس نه ځي هغه برته حکومت ته
راوړو وسلول مخالفین په کوم ولایتونو کې په معدن باندې نفوذ لري استخراج کوي او په کوم حد
فعلا چون امنیت نشته متاسفانه او کوم ساحه کې چې مخالفین دي نو مونږ نشو کوي چې خپل مفتشین ولګو او هلته د تعین کو چې دوی فرض مثال څومره استخراج کوي او څومره عاید
ګلوبل ویټنس او د افغانستان د شفافیت د رنې ادارې پرپورونه کې ویل دي چې حدودا د کال 300 میلیون ډالر مافیا او وسلوال مخالفینو ته په جیب کې ورزي
دا گزارش مونږ سره شریک شوی وو دا گزارش مونږ نه ردو او نه منو ځکه کوم ارقام چې دوی دلته ویل 300 میلیون ډالر چې د خلکو جیبو ته ځي د مرجی معلومه نه ده فقط هغه کوم معلومات نه چې دوی ته ورغلی یعنی دوی موثق معلومات نه لري زه مطمئن یم چې دوی ساحه ته نه دی لړ چې هلته تثبیت ته حجوم کی وګوري چې فرض مثال په یو معدن کې یو ولایت کې مخالفین څومره استخراج کوي چیرې لګي او څومره عاید دینه لاسته راځي دا معلومات مونږ دقیق او موثق یا نهایی رقم دا نه بولو
چې دا وای نو حتما په دې معنی چې سینې برخه تاسو منې هم په غو برخه کې به اقدامات کړي
طبعا دا یو حقیقت دی چې غیر قانوني استخراج وجود لري هم د مخالفینو په واسطه او هم د خپل خلکو په واسطه نو طبعا دا مونږ منو استخراج وجود لري مګر مونږ اوس عملی اقدامونه شروع کړي او زموږ نهایی کوشش دا ده چې هر څومره عاجل کیږي هغه مونږ ودرو
امنیتی نهادونه د غیر قانوني استخراج او د معدنو د غلا په د مخنیوي په برخه کې تاسو سره همکاري لري
بالکل کوم ورځ نه چې د قانونو د ساتنې کمیټه جوړه شوې چې په راس کې شورای امنیت وزارت داخله دفاع ملي وزارت او د امنیت ملي ریاست بدون شک موږ سره څومره چې موږ توقعات لرو څومره چې موږ خو د غوینه تقاضا کړي په مختلفو مواردو کې دوی تر خپل وسه پورې همجنبه همکاري کوي
څو وخت به مونږ وطواني ګو د خپل قانون څخه یا مادن څخه خواید ولرو او دغه راز کلنې عاید به مشخص چې موږ به دومره عاید لرو
ګورې د خلکو په برخه کې مادن چې دی نه تنها د حکومت بلکې د ټول افغان ملت سرمایه ده نو په دې برخه کې د دې لپاره چې مونږ خلاص تر ورنی ولرو او زری ولرو زما خواهش ده چې خپل خلک په هغه توګه چې مدني ټولنې او نور رسنیز کوم ارګانونه چې موږ سره همکاري کوي خلک باید هم موږ سره همکاري وکړي
مننه زدران صاحب
تشکر خره